احمد شبريم، هرکلی مو کوم. کابل ته له پاکستان یو پلاوی روان دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د پلاوی د خبرو د اجنډا پاړه وای.
یو کلی ته پوری بشری کومکونو همکاری هم شامل دی، تجارت موضوعات هم شته، همداراز د پولی پسرم کېدی سي وړې وړې موضوعات ایک سوی دي، یو د حل لارو دپاره هم باید بحث وسي.
په دې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم لرو.
ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماټان لیږلي دي.
د شاغلی متقید خبرو په تړاو مو په ناروی کې د افغانستان د پخوانی سفیر شکرې بارکزی نظر اخیستې.
زه فکر کوم دا ډیر وخت نه مخکې چې طالبان خپل د بهرني سیاست ارزونه وکړي.
په غزنی کې یو شمېر خلک شکایت لري.
دا زما رزيده دا ولې تقریبا د میز دغلرم دا پایپ دراپ کې اته مریض یم غوښتو د ما عملیاتم دغلرم پښان نه سواله کې دی خو نه دی.
تر هر څه مخکې خبرونه اجمل اند اوروي.
افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستاني پلاوی کابل ته ورشي. د هند د طبي مرستو وجو پنن کابل ته رسیدلې ده. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا اومیکرون بڼه چې ډیر ژر خپریږي ناروغ له سخت حالت سره ظاهرا نه مخ کوي، خو بیا هم دا ناروغي د کمزور وایرسونو د ناروغۍ کتار کې نه راځي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستاني هیئت کابل ته ورشي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو تیره ورځ ناوخته د ازادي راډیو مشال څانګې ته د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په پاکستانی پلاوی د رواني جنوري تر نمایي وروسته کابل ته ځي. تر دې مخکې د پاکستان ملي اسامبلۍ په یو بیان کې ویلي وو چې د دې هیواد ملي امنیت سلاکار مهید یوسف په مشرۍ د حکومت یو جګپوړي هیئت به ډېر زر افغانستان ته سفر وکړي، څو د طالبانو له حکومت سره د بشري مرستو پر موضوع وغږېږي. خو د پاکستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي خیاط پلاوی د رواني جنوري له میاشتې له نمایي وروسته کابل ته سفر وکړي. د دې سرچینې په وینا کابل ته دغه پلاوی د سفر یوه مهمه موخه د ډیورن پر کرخه د وروستیو پیښو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې دي. د پاکستان پوځ ورځې وړاندې وویل چې اسلام آباد پر ډیورن کرخه د اغزن تار غځولو کار څلور نوي فصلو کې بشپړ کړی دی او دوام ورکوي. خو په ټولنیزو رسنیو کې ځینې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په ځینو ځایونو کې طالب ځواکونو پر کرخه د اغزن تار له غځولو سره مخالفتونه کړي دي. اخوا د پاکستان د سیال هندوستان لخوا د طبي مرستو وجه پنن کابل ته رسیدلې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی د هندوستان لخوا افغانستان سره د مرستو په لړ کې نن سهار شپږ ټنه درمل کابل ته ورسېدل. هند څو ورځې مخکې هم د کرونا 15 لکه ډوزه واکسین مرسته له افغانستان سره کړې وه. ذبیح الله مجاهد ویلي چې طالبانو حکومت د هند د دې مرستو د زړه له تله مننه کوي. هند تر دې مخکې د افغانستان سره د یو اندازه غنمو مرسته هم اعلان کړې وه چې د پاکستان له لارې افغانستان ته واستوي، خو پاکستاني چارواکو تر اوسه د دغو مرستو خو پاکستانی چارواکو تر اوسه دغه مرستو ته له خپلې خاورې څخه د تېرېدو اجازه نه ده ورکړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا او میکرون بڼه چې ډېر ژر خپریږي ناروغ له سخت حالت سره ظاهرا نه مخ کوي، خو بیا هم دا ناروغي باید د کمزورو وایرسونو د ناروغیو په کتار کې حساب نه شي. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي پرون وویل د اومیکرون کرونا د ناروغانو د بستر کېدو احتمال تر دلتا بڼې کم دی. نوموړي زیاته کړه کوم ځوانان او زاړه چې په اومیکرون اخته شوي دي د سختې ناروغۍ نښې پکې نه تر سترګو کیږي. د قزاقستان ولسمشر وایي چې امنیتي ځواکونو ته یې اجازه ورکړې چې د مظاهرچیانو په طرف دي د وژنې په هدف ډزې کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې د قزاقستان امنیتي ځواکونه وروسته له هغې چې د روسیې د ملاتړي ځواکونه وررسېدلي دي پیاوړي شوي دي او اکثریت سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. د څو ورځو راهیسې په قزاقستان کې نارامۍ دوام لري. نن هم د دې هیواد په لوی ښار الماتې کې د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. په قزاقستان کې اصلا دا نارامۍ د تیلو د بیو له لوړېدو پیل شوي، وروسته ورسره د خلکو نور سیاسي انتقادونه او اندېښنې هم لی شوي او نورو ښارونو ته هم پراخې شوي. دولتي چارواکو د دې وروستیو ناکراریو مسؤول د دوی په وینا جنایتکاران بللي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي چې نظم راغلی خو د ترهګرۍ ضد عملیات به له څو ورځنیو سختو ناکراریو وروسته ادامه پیدا کړي. دې ناکراریو د منځنۍ اسیا دغه هیواد اړ کړ چې د روسیې په مشرۍ له سیمه ییز پوځي تړون مرسته ور وغواړي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اتومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبیني ښکاره کړې، خو جان اف لودریان په ورته وخت کې خبرداری ورکړی چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تیریدو دی. ښاغلی لودریان بی اف ام تلویزیون او آر ام سی راډیو ته وویل چې د دا ډاډ ترلاسه کړی چې یوه موافقه به وشي او په تیرو څو ورځو کې په دې خبرو کې پرمختګونه شوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له څو ورځو راهیسې خبرې په سم لوري درومي، خو وخت مهم دی او که چېرته زر موافقه ونه شي نو خبرې له ستونزو سره مخ کېدای شي.
دا سجرډو ماښامنۍ خبري مجله په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستانی پلاوی کابل ته لاړ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو تېره ورځ ناوخته د ازادي راډیو مشال څانګې ته د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي وویل پاکستانی پلاوی د جنوري تر نیمایي وروسته کابل ته ځي. ویل کېږي چې د دغه پلاوی مشي به د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار معاهد یوسف کوي او له افغان لوري سره به د بشري مرستو پر دوام، سوداګریزو اړیکو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ازغن تار په اړه د وروستیو ناندریو په تړاو بحثونه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د یو پاکستانی پلاوی د سفر خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته خبر ورکړل شوی چې په نږدې ورځو کې به د پاکستان یو پلاوی کابل ته راشي، خو د ده په وینا لا معلومه نه ده چې په دې پلاوی کې څوک دي. ښاغلی مجاهد وویل چې یاد پلاوی به له افغان لوري سره د بشري مرستو د دوام، دو اړخیزو سوداګریزو اړیکو په پراختیا او داشان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د راپیدا شویو ستونزو د حل په اړه خبرې او بحثونه وکړي.
د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته راتلونکی ورځو کې راځي، خو مشخص تاریخ یې نه ده معلوم او تعداد هم نه ده معلوم. پلاوی موضوعات هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشترک موضوعات دي چې ډېر پورې بشري کومکونه همکاري هم شامل دي، د تجارت موضوعات هم شته، همداراز د پولې په سر هم کېدای شي وړې وړې موضوعات پیک شوي دي، د هغو د حل لارو دپاره هم باید بحث وشي.
له دې وړاندې د پاکستان د قومي اسمبلی پر ویبپاڼه په دې اړه په خپور شوي بیان کې راغلي چې په راتلونکو ورځو کې به د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت سلاحکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته ولاړ شي. که څه هم طالبانو او پاکستاني چارواکو په رسمي ډول د دغه سفر دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو تېره ورځ ناوخته یو لوړ پوړی پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي خیاط پلاوی د رواني جنوري میاشتې له نیمایي وروسته کابل ته سفر وکړي. دغه سرچینې دا شان ویلي چې کابل ته د دغه پلاوی د سفر یوه مهمه موخه د ډیورنډ پر کرښه د وروستیو پیښو په اړه خبرې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا طالبان پکې له ډیورنډ کرښې څخه د ازغن تار په ټولولو لیدل کېږي. طالبانو په رسمي ډول دا کار نه دی تایید کړی، خو په کندهار او ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې دوی پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې پر کرخه د ازغن تار د لګولو کار ته دوام ورکړي. خو د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د رواني جنوري په څلورمه په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې اسلام آباد پر کرخه د ازغن تار غځولو کار څلور نوي سلنه بشپړ کړی او دوام ورکوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو به ویلي چې پر ډیورنډ کرخه د پیدا شوي مسلې په اړه د خبرو اترو اړتیا ده. تیرو افغان حکومتونو بار بار ویلي چې ډیورنډ کرخه د رسمي سرحد په توګه نه مني، خو پاکستان وایي دا په نړیواله کچه منل شوی سرحد دی او ازغن تار پرې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان یو پلاوی د دغه هیواد د ملي امنیت سلاحکار معاهد یوسف په مشۍ کابل ته ځي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار دوهم سفر دی چې کابل ته یې کوي. عبداللطیف متین له لندنه په ټلیفون را سره دی. دوی د نړیوال امنیت په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. ښاغلی متین، د اول خو شراغلاس ترته وایم او بیا دا پوښتنه ده چې د طالبان حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې پر سرحدي شخړو خبرې له قانوني پلوه څومره اهمیت لري؟
ډیره مننه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ډیره مهمه خبره هم دا ده چې په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی او هلته ورته رسمي پلاوي رالیږي، چې په ډیره یوه مهمه او رسمي موضوع غږیږي. خو بله مهمه موضوع په دې کې دا ده چې لکه څنګه چې د اسلامي امارات مشرانو دا په ډاګه کړی ده چې دا د حکومتونو کار نه دی، دا د ولس کار دی. تر څو چې طالبانو نوي کولی چې د ولس نه د دې موضوع په اړه رایه واخلي، دوی هم فکر نه کوي چې
تاسو مطلب له ډیورنډ کرښه نه دی. متین صاحب، تاسو مطلب له ډیورنډ کرښه نه دی؟
بله بله.
البته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي، مخکې به تاسو په راپور کې اوریدلی وي، چې د ډیورنډ کرښې په امتداد چې کومې سرحدي شخړې دي په هغو باندې به له پاکستاني پلاوي سره خبرې وشي.
هو دوی خو نو خبرې کړی شي. د اسلامي امارات خو اوس یو حاکم نظام دی په افغانستان کې، خو دوی د ټولو خلکو په استازیتوب د افغان کار او حتی د ډیورنډ کرښې په اړه خپل موقف ثابت کړی دی. د وخت نه چې دوی تصمیم نشي نیولی څو چې د ولس نه رایه وانخلي، او د دې افغان کار تیرول اصلا د دې خط رسمیت منل دي په یوه غیر مستقیمه توګه. نو زه فکر نه کوم چې دوی دا جرأت وکړي چې دا خبره وکړي.
دلته متین صاحب، دلته سوال هم دا دی که چېرته دواړه لوري د ډیورنډ کرښې په امتداد د ازغن تار په خاطر خبرې وکړي، دغه خبرې او دغه موافقه له نړیوالو اصولو سره سم څومره اهمیت پیدا کولی شي او څومره ارزښت لرلی شي؟
دا خو نو که په دوه اړخیزه توګه د دوو حکومتونو ترمنځ وي، خو بیا خپل اهمیت پیدا کولی شي. خو په نړیواله کچه د داسې یو نظام سره چې هغه تر اوسه د نړۍ یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هیڅ رسمي بڼه نشي پیدا کولی. او مهمه د پاکستان لپاره دا نه ده څه چې موږ تشویش لرو، پاکستان خپل تشویشونه لري. او د پاکستان لپاره د دوه اغزن تار تیرول یوه اقتصادي موضوع ده، په دې چې دوی خپلو نړیوالو بادارانو ته څوک چې دوی ته مرستې کوي، پیسې ورکوي، کومکونه ورسره کوي، دوی اوبو سره وعده کړې ده چې د تر هزارې سره د مبارزې په برخه کې موږ دغه اغزن تار تیروو. دوی د خپل یو موقف غواړي نړیوالو ته ثابته کړي چې دوی په خپلو موخو کې وفادار پاتې دي نړیوالو ته. دا بله کومه خبر نه لري.
عبداللطیف متین، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د رسمیت پیژندلو په تړاو د پام وړ لاسته راوړنې لري. هغه د حکومت له ویندویانو سره په یوې ناسته کې وویل ګڼو هیوادونو ته یې ډیپلوماتان استولي دي. نوموړي همداراز ویلي یو شمېر عربي او سیمه ییزو هیوادونو په کابل کې د خپلو سفارتونو د بیا پرانیستو خبره کړې چې دا کار به ډېر ژر ترسره شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال دا خبرې کوي چې لا هم هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. امیر خان متقی تیره ورځ ناوخته په کابل کې د حکومت ویاندویانو ته په یوه جوړه شوې غونډه کې ویلي چې اوسمهال له ډېرو هیوادونو سره د دوی اړیکې نارمال حالت ته اوښتې دي. د هغه په وینا یو شمېر هیوادونو په کابل کې د خپلو سفارتونو د بیرته پرانیستو ژمنه کړې ده.
د دنیا په ډېرو هیوادونو کې چې د مخ سفارتونه دي لاغو سره د موږ راشه درشه له خپلو سفارتو سره نارمل حد ته رسېدلې ده. هغوی ته هدایات ورکوو، ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماتان لېږلي دي او دا سلسله روانه ده. دا ټول لاسته راوړلې دي. اوس موږ د نړۍ ډېرو زیاتو هېوادو کې نوي ډیپلوماتان ګمارلي دي، رسمي راشه درشه ورسره لرو.
ښاغلي متقي که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنه کړه، خو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمي وایي ګڼو هېوادونو ته ډیپلوماتان استولي دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د هغه هېوادونو نومونه وانخیستل چې دوی ورته ډیپلوماتان استولي، خو ویل چې دغه چاره له پخوا اوس ښه روانه ده. له دې وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې د طالبانو حکومت یوازې ګاونډي پاکستان ته خپل ډیپلوماتان استولي دي. ښاغلي متقي په دې غونډه کې د کوم ځانګړي هېواد نوم وانخیست، خو ویل چې اوس مهال د ډیرو هېوادونو سفارتونه په افغانستان کې فعال دي او خپلې چارې پر مخ بیایي. د هغه په خبره د ګڼو هېوادونو ډیپلوماتان افغانستان ته تګ راتګ کوي او د خپل د رسمیت پیژندلو لپاره یو پیل دی. خو په ناروې کې پخوانی افغان سفیر شکریه بارکزی بیا وایي د یوې بریالۍ بهرنۍ پالیسۍ دعوه هغه مهال کیدی شو چې حکومت نړیوال په رسمیت وپیژني. دا وایي له وخت مخکې ده چې د طالبانو د بهرنۍ پالیسۍ د بریالیتوب په اړه بحث وشي.
په کوم مهال باندې چې طالبان خپل بهرني سیاست کامیاب خودلی، متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ یو ملک دوی سره رسمي او ډیپلوماتیک اړیکې د یو نظام، حکومت یا دولت په نوم باندې نه لري. زه فکر کوم دا به ډېر وخت نه مخکې چې طالبان خپل د بهرني سیاست ارزونه وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د رسمیت پیژندلو په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې له دې وړاندې د کابل یو شمېر خزینه اوسیدونکو د لاریونونو پر مهال له نړیوالو غوښتنه کړې وه چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دوی دا لاریونونه د طالبانو د حکومت لخوا له نجونو او ښځو د زده کړو او د کار د حقونو له اخیستلو او په نورو برخو کې پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله کړي دي. له بلې خوا بیا نړیوالو تل ټینګار کړی چې تر هغې طالبان د ټولګډونو حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی، نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو او له ترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه پوره نه کړي، دوی به په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وایي ځینې یې پوره کړي او د نورو د پوره کېدو لپاره ورته کار کوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوې په ټول افغانستان کې.
د خبری مجله په انټرنیټ کې هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، دا غو راپورونو متن لوستلی شئ چې د سهار له وود ماښام تر اوو بجو پورې د ازادي راډیو له لارې خپرو. همداراز کومې مرکې چې په راډیو کې خپرو هغوی هلته اوریدلی شئ، او د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو موندلی شئ. په غزنی کې یو شمېر دینی عالمان وایي په اوسني بحراني حالت کې د شتمن کسان او ملي سوداګر د غریبو او بېوزلو خلکو لاس ونیسي او لاسنیوی دی وکړي. دوی وایي وی خواته ګراني زیاته شوې ده، بیکاري زیاته ده او ژمی سخت دی، نو سوداګر او ملي شتمن دي، شتمن او ملي سوداګر دي، له خلکو سره مرستې وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی اندړو ولسوالۍ قدرت الله چې شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري، دای د غزنی ملکی روختون په انګړ کې حق حیران ولاړ او یوې بلې خواته ګوري. قدرت الله وایي ناروغ دی، خو د معاش په اخیستو پیسو یا خو به د ځان درملنه کوي او یا به د کورنۍ لپاره ورباندې ډوډۍ اخلي، ځکه چې په دغه پیسو دواړه خواوې نه کیږي. نوموړی وایي که د ځان درملنه کوم کورنۍ مې وږې پاتې کیږي، که کورنۍ ته پیسې لېږم زه به بې درملنې یم.
دغسې مرضي ده، دغه تکلیف دي، مز دغه لرم، دا پایپ در پکې هسې مریض یم، ما عملیات هم دغه لرم، پیسان نشته، ولاکه دې بې خوا نه دي ګولۍ، نه دي دوا، نه دي خواریان پاتې نشته ده. هلته په کور کې مصرف راپسې ده، هغه پنځه روپۍ چې پیدا کړو د کور مصرف یې کړو، چې وسلې چې دلته مې پنځه نیم زره معاش ده، هغه هم دوه میاشتې ماته درې میاشتې پاتې ده، چې دغه مشکل دي، چې اوس څنګه راوکړم اریان پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستي بدلون له امله ډیری خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. کاروبارونه په ټپه درېدلې، ګراني یو په څلور زیاته سوي او خلک هم بیکاره سوي دي. خو د غزنی ډیری دینی عالمان په هیواد کې لښتمنو او ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې په اوسني بحراني حالت کې دي د بېوزلو او غریبو خلکو لاسنیوی وکړي. د شمس العارفین عالی لیسې مدیر مولوی ظهور احمد وایي پرته له شکه چې د نظام له بدلون سره د بیکاری کچه 80% نور هم سیوا سوې ده، ګراني او بیکاری هم داسې، خو څه چې اړتیا ده هغه د بېوزلو لاسنیوی دی.
څه چې موږ ته ضرور ده هغه د الله جل جلاله د دې امر مطابعت ته، چې الله وایي تعاونو علی البر والتقوا، ای مسلمانانو تاج خپل منځ کې تعاون کوي دی خیر په کارو کې او دی تقوا په کارو کې نو په دې اساس وخت کې زموږ غږ په ټولو تجارانو باندې په ټولو سرمایدارانو باندې دا ده چې تاسو نه تنها داسې شی مقامت کوي بلکې د فقیرانو لاس ونیسئ.
مولوی ظهور احمد وایي افغانان له وړاندې هم سخت ځورېدلي وو خو په اوسني وخت کې اړتیاوې زیات سوي دي. دینی عالم علی وفایی د غزنی په نوابات سیمه کې د یو مسجد ملا امام دی. نوموړی بیا شتمن او ملي سوداګر مکلف بولي چې د بېوزلو لاسنیوی وکړي. دی وایي په اوسني وخت کې رسنیو خپل رسالت ترسره کړی، د بېوزلو غږ یې پورته کړی دی، خو دغه شتمن او ملي سوداګر دې دغه غږ عملي کړي.
د ژمي د اوسنۍ سړې هوا، غربت او بېوزلۍ په روان بهیر کې شتمن او سوداګر عقلن او شعورن مکلف دي چې له بېوزلو سره مرسته وکړي. څنګه چې لمونځ د اسلام له پنځو بناوو او معراج ته تلونکې لاره ده، همداسې د خلکو لاسنیوی هم دی، بلکې په اوسنۍ وخت کې بهتر دی.
دا هیواد د ډیری نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم سختې ګرانۍ، بیکاری او د ژمي زیاتې سرزګۍ خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
په غزنی کې دینی عالمانو شتمن هڅولي دي چې له بېوزلو سره مرستې وکړي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، نړیوالو د افغان حکومت سره مرستې بندې کړې. طالبان اوس نه دي توانېدلي چې په منظم ډول د مامورینو معاشونه ورکړي. په افغانستان کې شاوخوا 1,400,000 کسانو له حکومت معاش اخیست، خو نړیوالو مرستندویو سازمانونو په وروستیو کې ځینې خلکو ته معاشونه رسولي دي. په دې ترڅ کې د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د روغتیا سیستم په برخه کې معاشونه تادیه کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د څانګې مشر پیټریشیا ګوسمن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د جګړې د اغیزو، د مرستو د نشوالي، ورسره د کورونا وبا د رواني څپې له ګواښونو سره مخامخ دی، او د دې له خاطره نړیوالو اوس د افغانستان له شاوخوا 15,000 روغتیایي کارکوونکو سره د معاشونو ژمنه کړې ده، او دا معاشونه یې ځینو ته رسولي هم دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په اړه azadiradio.com کې اوریدلی شي. مارسلا مورسلا او که مورسلا په غزنی کې وغونډې ده. په دې اړه وړاندې د ازادي راډیو د دې خبری مجلې په وروستیو کې تاسو ته په تفصیل معلومات درکوو چې دا څرنګه سیمه ده او څه خصوصیات لري. خو اوس دمګړې د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
بلوچستان ولایت نه محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما، او دغه نړیوالو لخوا چې کوم دغه مرستې کېږي متاسفانه دغه حقدارو ته نه رسیږي، او ډېر دغه هیوادونو لخوا مرستې هغه پیغامونه او دغه خبرونه موږ رسنیو له لارې اورو، ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه اړو خلکو ته دغه مرستې په شفاف ډول باندې نه رسیږي. یوازې هغه خلک چې د طالبانو خواخوږي دي یا هم طالبانو په لیکو کې جنګېدلي دي، خلکو ته شدید دغه مرستې ورکول کېږي. دا زما په نظر باندې یو ډول ناانصافي ده.
سلام علیکم تاسو ته، ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته هیله ده چې جوړ او روغ یاستئ. زه د اسلامي امارت مشرانو نه دا غوښتنه لرم چې باید دا کومې مرستې چې د خارج مملکتو نه راځي دا باید هغه مستحقینو ته وویشل شي، ځکه افغانستان خلکو ټول غریب خلق دی، بېوزله دی، خو بیا هم بعضې داسې چې لږ ورښیي اقتصادونه، هغوی ځانو ته باید ونه نیسي. دغه کې باید دوی به توجه وکړي.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه یوسف د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه دا پیغام درته پرېږدم. زموږ غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ ته چې کومې مرستې راغلي دا هېڅ غریبو خلکو ته نه دي رسېدلي. کوم خلک چې وایسته لري په طالبانو کې یا په طالبانو کې، هغو خلکو دا مرستې وړې دي، هېڅ غریب ته رسېدلې نه دي. باید داسې مشران وټاکي چې یو غریب ته دا مرسته ورسېږي. نو د یو بادانو ټول ابادانو مرستې وړې دي، غریبان ټول پاتې دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
او سدي راډيو په منځني څخه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري د سپورت لډګره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په فارس خلیج ته تللې ده قطر ته روانه شوله او په ټاکل شوی ده چې په عربي متحد اماراتو کې د هالند لټیم سره درې ورځې لوبې وکړي دا لوبې د افغانستان لپاره ډېر مهمې دي او د هالند لپاره هم مهمې دي ځکه چې کدا لوبې افغانستان وګټي په راتلونکي کې به نړیوال جام ته پرته لدی چې هغه مراحل تیر کړي نړیوال جام ته بلاره پیدا کړي د افغانستان لومړۍ لوبه پوره دوې اونۍ وروسته لننه یعنی د جنوري په 20مه ده بل لوبې بیا یو ورځ ترمنځ بل ورځ په 23مه او بل بیا ورځ ترمنځ یو ورځ وروسته په 25مه ده او دا لوبې د افغانستان په کوربه توپ تر سره کیږي په غاړه دي چې په قطر کې تر سره کیږي او بخښه په اماراتو کې نه او د افغانستان د دې لپاره چې په خو به تل د افغانستان لوبې په عربي متحده اماراتو کې تر سره کیږي نو زما په ذهن کې هغه خبره ده او افغان ټیم هم لوبډل هم قطر ته رسیدلې ده او هلته یې تمرینات پیل کړي دي اوس په غزنی ته مخه کړو مرسله 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 او اوسنۍ مرسله د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې وخوندې ده ځینې په دې باور دي چې دا لرغونی تاریخي سیمه ده ځینې بیا د دې غونډې پر لرغونتوب شکمن دي جزئیات د ازادي راډیو د خبريال په دې راپور کې
اجمل په خپل بام ولاړ دی واوري اچوي دای د خپل کور له همسایه سره د واوري ورېدو د خوشحالي اظهار هم کوي
واره به خې زیات چې شش کار شي چې تر نیم دی او دای د یو څه بارانه نام سره او کس دا ډېر او ښکاري راغل دی غریبانو کار یو څه سره وسی
دا هیواد ډیرای نور سیمو پرنګ په غزنی کې هم د دوشنبه په ورځ د سژنې کال د لومړی واوري ورېدل پیل سول اټکل کېږي چې دغه واوري ورېدل به په وقفه یي شکل څو ورځې دوام وکړي خو د سژنې او واوري ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي ډیرای خلک د سون توکي نه لري له زیاتې سلزګۍ څخه کړېږي له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي دغه بزګران او کروندګر وایي تیرې وچکالۍ ناامیده کړې وو خو اوس یې بیرته هیلې راژوندۍ سوي دي دی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي شاوخوا دېرش کلن حمزه ځان بزګر راپېژني نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي ځکه چې بارانونه واورې چې وورېږي حاصلات زیاتېږي دې سره او اوبه ورسره زیاتېږي ډېر مثبت تاثیر پرې کولی شي
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واورې او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي دوی وایي دلته چې واورې او بارانونه کېږي نو اوبه یې هسې بهېږي نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه موسسو څخه د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي محمد رحیم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی نوموړی وایي تر څو پورې چې د دغه واوره او ورښتونو د سیلابي اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ نه سي د سرپسې ورښتونو ګټې به کمې وي
وارې خو ډېرې وسپلې په غزنی کې په شاخو ولایتونو کې کومې واورې چې وسوې د دغو د اوبو مهارولو لپاره سې کوم بندونه جوړ نه سي کوم بنیادي کارونه ونه سي فکر نه کوم چې دا واورې چې د اوبو سې بېرته اوبه کېږي نو کومه نتیجه ورکړي
غزنی هغه ولایت دی چې پخوا به زیاتې واورې او ورښتونه پکې کېدل خو وروستیو وچکالیو دغه ولایت هم ځپلی دی هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغې غوښتنې په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو د تیر جمهوري نظام سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی کې د 113 غټو او وړو بندونو د جوړولو پلان لري چې له هغې جملې څخه یا 13 لوی بندونه چې د ځینو کارونه یې پیل کړي هم دي خو اوس دغه کارونه بیرته درېدلي دي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولا 0 اتسواتیا او 15
نوی مندل شید.